په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي عملو کې وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. او په میانمار یا پخوانۍ برما کې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپورټ کې ویلي چې دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدونکي دي، دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي، یا هم له هېواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 30 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالانو د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. د دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوې دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه، یو راکټ او 3 کلشنیکوفونه ترلاسه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کاروخ کې د پاشدان بندې 11 برمته شوو کارکوونکو له ډلې 4 خوشې شوي. د پاشدان بندې پروژې مسؤول محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ 11 تنه کارکوونکي لسیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته ولېږدول. 4 تنه خوشې کړي او 1 تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتر کې پروت دی. ټاکل شوی چې 3 میاشتې پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو د چارو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بې وزله هیوادونه له خطر سره مخامخ وي، او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی او یا وو پرمختللو صنعتي هیوادونو دا سرمشریزه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی او غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایټالیا او جاپان دي. د تیر کال د جی او سرمشریزه چې د امریکا په کوربتوب ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه، ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې راټول شوي دي. د میانمار په دوهم لوی ښار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو: زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو لمخه په یانګون کې پر انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوزي وسیلو لامل په لاریون کې لوګو کسانو ګډون کړی وو. په دې هیواد کې مظاهره ورسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی یې له واکه لرې او هغه په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیځو هیوادونو د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هیوادونو پرون یکشنبه خبره کړې، له کودتا رئیس په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبری حملې چې روسیه مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ یې نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام ښایي له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبری امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
مخکخې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغه 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شذ کې نن د لومړی میلمنه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوق په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی په ورسمه خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته شراغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ اوسئ. مهرباني.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسی جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځنګړې توګه کوایم چې په برخه کې د زده کړو یا کارت د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړئ ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بل خصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې په کور ووځي. او د پښتنو ښار دی، نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې ښځې دا شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې دوی ډېر د کورو څخه ووځي او ډېر تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه مشکلات باندې همیشه د دغه مشکل څخه ښځې شکایت کوي. نو ډېر ښځې وظیفې ته نه حاضرېږي او ډېر ښځې د کورو څخه نه ووځي. تعلیم ته هم څه نا څه اوس په دې وختو کې چې مکرر زموږ د خلکو څخه تشویق کو چې تشویق کړي مو دي او د خلکو څخه موږ غوښتي دي چې خپل خلک یو څه پرمختګ کړي دي تر پخوا اوس بهتره سوي ده. مګر وظیفې ته زما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات سي او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر ریاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له د معرف او غیر له سیاتامه په اکثر ریاستو کې چې ځم او لیدنه کوم په شذو زور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دې نه پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپلې لوڼې درس ته پرېږدي، خلک په خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه انجینرانی ولري او په امنیتي برخه کې ښځې ولري چې هغوی د ښځو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولې نه، زه نه وایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکره دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم یې اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معارف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر او عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي د پخوا په شکل تقریبا، دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر او عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامي ډېر حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلبسله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت تجارت پیشه خلک دي او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده، نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی شي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقاً د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم، دوی که عالي تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر، یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي، خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیري وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستورې دوی په هغه کې شمولیت لري. خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معارف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانه په ساعت عامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي یا مثلا په معارف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نورو ځایو کې په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې وینو په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمن دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم، په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا ښځې کار په پښه کوي، یا مثلا په معارف کې او په ساعت عامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د ښځو حضور نشته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار د یو ولایت هغه د ریاست جمهوري ده، په هغه کې زموږ د ښځو حضور نشته. ما څو څوارې غوښتنه کړې ده چې په دغه په ولایت کې ولې د ښځو حضور نشته، خو جواب می دا اوریدلې دی چې دیره تویل دی چې تی پیدا کرای ولا چې زه د شوز ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي خو د اکثر شوزو یو ستونزه وایم یا اوسای وایم نه پیژم چې بده ته ځکم نوم ورکم چې وی دا دی چې وای چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نشته موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو دغه مشکلات اکثر ځایو کې شته
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري نارینه کار کوي او د کورنۍ د لپاره پیسې ګټي اقتصادي وضعیت یې شوی نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نشته یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري ځکه چې د پنړی کې ټوله 100% شځي د اړتیا په لحاظ کار نه کوي د اړتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي خدمت وکړي خلکو ته نو د همدې خاطر کارونه کوي شځي تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلو برخو کې د شوزو حضور د پام وړ کم دی او په دې برخه کې تاسو د شوزو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي که تاسو یو ځانګړی مثال مشتوه وایست چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي یاست پکې چې خلکو ته قناعت ورکړې وي چې هغه باید خپل لونی یا شونځي ته پرېږدي یا هم شوزو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان لپاره په خپل یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپل یو تصمیم ونیسي نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وای چې موږ پیسې ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه یعنی دا اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی د یو بل انسان د پاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي د د د ارګانو پراست کې اوسېږي اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستې ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپل انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کې کار کوي همه ښځه یې باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده اجازه نه ورکول کېږي یوه خبره خو ده او بل دا چې ستاسو وبخښئ دوام سوال کم یو و
بلې ما وویل کاکړ صاحب ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بله دوام دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیل یم استاد یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړې ده اکثریت هم شوزو رای راکړې ده ځوانانو شوزو خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو ډېر کم کسان وچ په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي د دې په خاطر چې خلک خپل لونو ته اجازه ورکړي خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي زه هر پلاچ کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم هم د نارینهو سره خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم چې کوم کم بدی می ده زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې او ما به دي چی شي د ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسو ته په نظر درغلی او ما ته ووایست ولې زما څخه راضي یاست. په دغه راضي چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان، خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشحاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سله کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو نه چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد میا شزم یو ځای ترور سوی یا پرته په سړک په بازار کې، او سبا هغه ته ویل کېږي دا د پلان کې شزم ترور سو. دغه رزق ته یا دغه قرباني ته هم خلک ځان نسي، یعنی ځان نسي آماده کولای. بنان دغه څو شی دي چې په دې باندې خلک یو څه شاته تللی دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي، او خلک د امنیت په خوا څخه ډاډمن سي. بیا هم کیدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لونې، خپل خوندې، خپل مندې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حملې کېږي. هغوی په دغه بمی چاودنو کې قرباني کېږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل، او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو کدا مړه سي، دا پیغور غوندي دی زما دپاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی، او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل. او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي، خدای دې نه کوي، تر حملو لاندې راسي، د ښځو دپاره پیغور نه دی. نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 35% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانې وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي، او یا هم مذاکره کوونکې وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 35% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سله کې ولې نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکي اوسيږي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي، او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځه دي چې خپل نارینه و سولې ته یعنی تشویقي، او د خپلو نارینه و څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کی، ورور وژنه بس کی، ترور بس کی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسي کولای چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 50% نه بلکې 100% دی، نسي کولای چې په هم ډول دوی دغه واخی برخه واخی په دې کې تاسو وینئ چې د صلح مذاکره ته چې تلل دي په دوی کې 2% شزه دي، یعنی ډیر کم فیصدی شزه ده. یعنی هر ځای کې چې برخه اخیستل شوی ده د شزه ډیر کم فیصده ده. نو بناهن زموږ شزه هر څه کولای شي، زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ شزه هر څه کولای شي، او دا هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د شزه د برکت څخه دی، ځکه زموږ شزه مندې دي، زموږ شزه خوندې دي، زموږ شزه هر څه دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شي څوي دي خو هغه د یو مور زوی دي، که یو ځوان شي څوي دي هغه د یو خور ورور دي. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سله کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنام کېدای سي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې. کنی زموږ ښځې کولای سي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې ویني، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلی یم زموږ پنانوی چې باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کشلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بنا ان ټول شې همدارنګه کولای سي چې هر څوک، اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرار وایم چې یو کلچر ورنات مو د دې بای سوي دي چې مشسل پسله کې یعنی مشزي نجلا درس پرسانې ته راغلي، او بل دا چې دا غ سره سم امنیت نشتون د دې بای سوي دي چې مشزي نه دي، یعنی دې ته توان دل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت سوي دي، یا یو څوک تر اوسه، یا یو انفجار سوي دي، یا تصویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تصویل ده چې ژورنالیستان شهیدان سه، تصویل ده چې زموږ ډاکتران شفاخانو کې شهیدان سولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا ان نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي، چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي، چې دوی وایي چې یعنې درست پورې امنیت په سل په سله کې نشته، که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي، چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بنا ان انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځه به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته خدمت وکړي.
بله کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپلو ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لار هواره کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامسته سي چې خپل سیمې خپل ډاکټرانی ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو د پاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د دې رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې د دې لاس څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو خوندو ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوام دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم از موږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندي خپل منځي خپل میرمني لکه څنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي ستاسو چاپیریال روزي محیط روزي بنان هغه کولای شي چې او ستاسو ژبه بدریږي کار کې او تنج جوړ کې ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ شش خلک لرو په ښځې لرو کار کې زحمت کږي موږ ښې ډاکترانې لرو داسې لنیم لرو کې پرېږدو چې کار کې زحمت وس تعلیم وکړي نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي و نه تاسو چې بل ځای کې تداوي وکړي په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت پاک خدمت او خپل خلکو ته خپل وطن ته خپل بچیانو ته خدمت کړي نو بنا زه هیله کوم چې اجازه ورکړي خپل خوندوان چې کار وکړي او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي جرأت وکړي قربانی ورکړي زحمت وکړي تر څو چې خپل خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو لمر سره په مخکشه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې د مخکشه شدي پروګرام دی او تاسو ازادي رادیو اوري تری ویلند د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی د دې بشری حقوقو خپلواک کمیسون د خطیت زون له صحوی دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په خارونو پورې موږ مختص کوی شو خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نه شتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا داسې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختارونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، یاد کورنۍ یې ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ یې ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوالی سره مخامخ سي لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه ته نه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو کمښت هم اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمنې شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کېدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې. تر یو اندازې مونږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي، اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده یا هغه چا چې ارزونه کړې ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه مونږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی، که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش سارنه وشي، چې دا سارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومه میرمنې د خپل حقونو ته رسېږي، لاسرسی پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دوی نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له شودو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بې مزد حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي، او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی، او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي، او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي، او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي، او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي، او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به علي، او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي، هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو، او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دې شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلی دی. لکه تاسو چې وویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسي، او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغسې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي، او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته وایست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند د انسانانو په ژوند خپل تاثیرات چولی په خاصه توګه دا هغه چا په برخه کې چې هغه د بشري حقوقو یا د میرمنو حقوقو په برخه کې فعالیت لري او د دې د ژوند د دې نه چې یو راپور نن معمول څه تقریبا هغه کې 20 تنه او په 20 تنه کې 2 تنه میرمنې وي چې دوی میاته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو دی که د تیر یو کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخوردار نه وي طبعاً د دې د فعالیتونو کچه محدودیږي باعث د فرار د دې کیږي د هېواد نه چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول دوی په یو همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبر استئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو د دغسې عملو قرباني شوه تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین پاک لبانې ولس ته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیې عاملین څوک چا دا نجلۍ ووژله او د دولت اجرات پکې څوک دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلاً هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دا کړنونه نسبتاً محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که لمر سره کوم تفسیر شریکوئ موږ ته تلیفون وکړئ لښځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ لمر سره خپل نظریات شریک کړئ او موږ ته ووایئ چې موږ تاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500822555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علی بشیر صاحب سلام او امید خور سلام
دواک صاحب وعلیکم سلام ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که تاسو کوم پوښتنه لرئ د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیره زه تاسو نن کوم وکین چې خور ډیر پر ګیره ټول موضوعات باندې زه څه کوم سیستم چې په ټولنه کې لري هغه خبرې وکړې او ډیر سنجې نه تنها په من بلکې په افغانستان په ډیرو ولاتو کې دا څه دي چې سوي دي ولې تاسو باندې به هم څه خو دي پاتې دي مخکې په دا یو څه دا یو څه دي یا نورې د مکتبو ته څه د پرلارې کې ځینې مزایمتونه کېدل هو فنی کمر غدا مزایمتونه ډیر سوي دي او چې څه کولای شي خپل د فوټوګرافي او کوم څه د نوې لسته او یو څه نه دا چې په ځینو پروتو سیمو کې د شدې د تاثیر له امله ژوند ډېر سخت وي ولیدې دولت څخه دا چې یو ځان هیڅ کولای یو ځان هیڅ کولای خپل مشکل دولت نه کې بیان ولې ځکه باور هیڅ موجود نه دی مللي بشیر دا څه څه علمنا او پروتو سیمو کې د افغانستان او دې څنګه په شې وکړم په دې پروتو سیمو کې څنګه لري ولې هغه څنګه د دولت سره نشته کولای او هغه څنګه ګالي او ژوند یې ډېر سخت مبارزه کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو پوښتنه مهم واخیسته او تبصره مهم واورېده ډیره مننه چې زنګ مو راوهلې وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې ملالۍ بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې دی که تاسو د صبرینه حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې و ملالۍ بشیر واکان دا چې په قضا او سرنوالۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې ښځو ته عدالت راوړي یا فرضاً و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي واکان زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او د خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تاجد متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته دا چې دی دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده. وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د دې په عقله غږ هم پورته کړي، هغه هم تر تعفیظ لاندې کېږي، د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په سرندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسري اخیستې ده، د خپل کار څه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډېره مننه قاري صاحب چې تاسې ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو، ستاسې پوښتنې مو واخیستلې. حمیدي صاحب، تاسې زموږ د دواړو اورېدونکو ځواک صاحب او قاري صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولای سي. زه فکر کوم چې د دغه پوښتنې ځواب تاسې مخکې په یو شکل وویلې چې دولت څنګه کولای سي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاري صاحب وکړل چې تاسې د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او په دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ومه کومه ارزونه چې مونږ یې کومه عیني واقعیتونه چې زمونږ د فیلی اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې دې ته اشاره وکړه که چېرته مونږ په درې مواهدونو کې میرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالي په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به د اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به هم د رضایت ګراف به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي، ځکه موږ اکثر فارغین ګورو د حقوقو چې دوی خاراتو کې، یعنی په دومو وایدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپلو دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې د ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر خو راځئ چې دا ظالمان په ګوته کړو چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغې نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي خو حتماً چې ظالمان شته دی، ځکه دوی تر اوسه پورې موږ مېرمنو ته د مظلوم قشر په توګه. او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشنفکره د مخکینۍ خور وینا وته روشن فکره مونږ هغه چاته نه شو ویلی چې دی حتماً تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنه، اول په ځان باندې عملي کړي، بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنه ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې مونږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا مونږ روشن فکره ویلی شو. یارونه انده کسان خو هغه زده کړې چې هغه نور ماده د خبره خشن کی نورم د انسانیت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی راغی ته مونږ رونان دنه شو له ولاو کداش په ډیر ډوره کچه باندې د پتیوري کې ذکر کړی.
ډیر مننه حمیدی صاحب. زما اخیری پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخه کتاس د شوزو په برخه کې افغانانو ته زموږ د رادیو لاري څویل غواړي ستاسو پیغام بچوي چې د شوزو د حقوقو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څووري.
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومان وي که هغه مېرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې والا نړیوالو معیارونو هم خو د هغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو د مخکښه شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
تاریخ په بی قابو حسې سور لیکوله، پخ کتا پورته پختنو باندې نور ولګېدو، د خپل کالا په غل می وښنې د پردو په لمسا، زما په ورځو او په شپو باندې نور ولګېدو. سنسو پرگر